شنیدیم.
د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د وروستیو حملو او په هیواد کې د امنیت په اړه نن ولسی جرګې بحثونه وکړل. نور مطالب او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
سلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد یې اندېښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. د امریکا هوایي ځواک وایي د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې 15 طالب وسلوال په یو هوایي برید کې وژل دي. او د امریکا سنا جرګه به نن د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کاندید امیکاني باري ته رایه ورکړي. پوره خبرونه: د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد یې اندېښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره کار واخلي. هغه دغه خبرې نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پانګونې او سوداګرۍ د فورم یا مجمع په پرانیست غونډه کې وکړې.
ایک ہے خدشہ پاکستان میں کہ ہندوستان استعمال کرے گا.
پاکستان کے یو اندیخ نشتا چے ہندوستان با زمو پہ ہواد کے دے گڑوڑی دے رامنستا کولو او دے بے سباتی لپارا افغانستان و کاروی. خو مونگ دلتا پریکڑا کرے چے سچے دے افغانستان خلق باڑی مونگے ملاتڑ کو خی اڑی کے ورسر جوڑو زکر دی سمی راتلون کے دے افغانستان او پاکستان پا اڑی کو ہمکاری او سوداگریو تڑے
تجارت میں.
عمران خان وویل د پاکستان حکومت پوز او استخباراتي ادارې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت، د اوربند ټینګېدو او د سولې لپاره ډېره هڅه کوي. عمران خان او پاکستاني چارواکو مخکې له دې هم داسې اداوي کړي چې هندوستان د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره هڅې کوي. افغان چارواکو تازه د عمران خان د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو پخوا یې ویلي وو چې هیڅوک د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کاروي او نه دوی اجازه ورکوي. د امریکا هوایی ځواک د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې 15 طالب وسلوال په یو هوایی برید کې وژلي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لګیت په خپل ټویټر باندې د دغه برید خبر خپور کړی. هغه لیکلي د امریکا هوایی ځواک بېګا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ او د امریکا طالبانو د دوهې د تړون په اساس د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې هوایی برید کړی او 15 طالب جنګیالي وژلي. د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړي دوی له تړون د سرغړونې او د بېګناه افغان ملکانو د وژنې په باب ټولې ادعاوې ردوي. امریکا او طالبانو د فبروري په 19مه په دوحه کې تړون وکړ. په همدې ورځ امریکا له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه صادره کړه چې پکې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا په ملاتړ ټینګار وشو. طالبانو تازه د امریکایي ځواکونو د بېګني برید په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې امریکایي ځواکونه په هلمند او فراه کې د هوایي بریدونو په ترسراوي او د دوحې د تړون په ماتولو تورن کړي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنگلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه او له شرعي نصوصو سره په ټکر کې وبلله. د خبره یاد وزارت نن په یو اعلامیه کې کړي. د اعلامیې له مخې بنگلاديشي عالمان او مفتیان جمعه په ډاکا کې د افغانستان د سولې لپاره یو کانفرنس جوړ کړی و. د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنگلاديش دینی عالمانو په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو د روانو خبرو د ملاتړ ترڅنګ په دننه هیواد کې د وژنو په سمدستي درېدو ټینګار وکړ. تر دې مخکې په 2013 کال کې اندونیزیا او تر هغه وروسته دوه وار سعودي عربستان د افغانستان د سولې په تړاو د دینی عالمانو لوی غونډې جوړې کړې وې. سره له دې چې د نړۍ دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه مردوده وګڼله، خو بیا هم په دغه هیواد کې جنگ روان دی او تر اوسه د اوربند د ټینګښت هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست په هلمند کې د اتلانو په نوم یو 1000 کسیزه ډله جوړه کړې ده. د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دې 1000 کسیزه ډله کې د هلمند یو شمېر اوسیدونکي شامل دي، څو د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د طالبانو په وړاندې وجنګیږي. د هلمند والی ویاند عمر زواک نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د امنیتي ځواکونو سره په لیکو کې یو ځای جوړ شوی ده. هدف یې د سیمو د امنیت ساتل دي او ترڅنګ یې د امنیتي ملي په چوکاټ کې د چټوي کولی د امنیتي ځواکونو سره یو ځل بغل په بغل باندې په سیمو کې د امنیت د شوالي په حقیقت کې کار وکړي.
لدی مخکې هم په هلمند او ځینو نورو سیمو کې ورته ډلې رامنځته شوې وې. په ځینو برخو کې بیا خلکو شکایت کړی و چې د دغو ډلو ځینو غړیو د سیمې خلک ځورولي دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د ارمنستان او آذربایجان چارواکو نن یو وار بیا تورونه کړي دي چې د ناګورنو قرباغ لنجمنې سیمې کې بشردوستانه اوربند مات کړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې نن د دوی په خاورو باندې څو ځایه راکټونه لګېدلی دي. اخوا آذربایجان هم ورته ادعا کړې. دوی دا ادعا داسې وخت کوي چې پرون د امریکا په منځګړیتوب د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ اوربند ټینګ شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د آذربایجان او ارمنستان حکومتونو په ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې دواړه لوري اوربند ته ژمن دي. دغه تل د څلورو اونیو راهیسې شخړې پیل شوې او دا دریم ځل دی چې د پای ته رسیدو لپاره اوربند اعلانیږي، خو بیا هم چارواکي یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. د امریکا سنا جرګه به نن د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کاندید امي کاني باریت ته رایه ورکړي. تمه ده چې باریت د سنا جرګې باور خپل کړي، ځکه د دې جرګې اکثریت د جمهوري غوښتونکو په لاس کې ده. ډیموکراتان اوس وخت چې انتخاباتو ته کمې ورځې پاتې دي، د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د امي کاني باریت له نوماندۍ سره مخالفت کوي او وایي چې د نومبر درېمې تر ټاکنو وروسته باید د سترې محکمې غړي معرفي شي. او د بلاروس د سیاسي مخالفانو مشر سویتلانا تخانوفسکایا نن په دغه هیواد کې د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې. سویتلانا دا غوښتنه په الکساندر لوکاشنکو باندې د فشار راوړلو لپاره ده څو له جمهوري ریاسته لاس واخلي. لوکاشنکو د اګست نهمې ولسمشري ټاکنو ګټونکو اعلان شوی، خو سیاسي مخالفین بیا سویتلانا تخانوفسکایا د انتخاباتو مشروع ګټونکو بولي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې له خونړیو بریدونو وروسته نن د هیواد پر امنیت بحث وکړ. په هلمند کې د اتلانو په نوم د دولت پلوي زرکسي ځواک د جوړېدو په حال کې دی.
هدف دا دی چې د دولت طرفدار دي او غواړي چې په سیمه کې د دولت سره یو شي، چې هغه په نظامي، ملکي او نور برخو کې اوږه په اوږه باندې مخته ولاړ شي.
د افغان دولت د مرکچي پلاوي څو غړي له دوحې څخه هیواد ته راستنه شوي. د دوی د راستنېدو علت به روښانه کړو. د روزګان والي وایي که په دې ولایت کې د خیالي پولیسو ستونزه حل نه شي نو استعفا به وکړي.
ولا که دا طالب دومره زورور دی چې زموږ دومره ځوانان هره ورځ په شهادت رسېږي، اما ستونزه واضح ده. لری 1500 نفر موجود دي، 200 کسان.
په ننګرهار کې د ډاکټرانو تختونو دا اندېښنې زیاتې کړي چې ښایي ننګرهار د روغتیايي کارکونکو له کمښت سره مخ شي.
زمونږ ډیر زیات متخصصین او مجرب ډاکټر صاحبان وروسته د دې واقعونه د ننګرهار نه تللي دي، حتی دومره ځورېدلي او په ویره کې دي چې بالکل د هیواد نه بیرون تللي دي.
په نړیوالو مسایلو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د بشر دوستانه اوربند پر څرنګوالي راپور لرو. د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي په کابل کې د دشت برچی په سیمه کې د کوثر په نوم پر کورس د برید په برخه کې امنیتي چارواکي په بیغوري تورنوي. دوی وایي امنیتي چارواکي په هیواد کې د وروستیو پیښو په اړه غلي دي او باید له خپلو دندو استعفا ورکړي. د ولسي جرګې د دې غړو د خبرو په اړه تر دې دمه امنیتي چارواکو څه نه دي ویلي. له کابله فیروزه عزیزی راپور راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې عمومي ناستې بس په هیواد کې د وروستیو امنیتي حالاتو او پر پیښو متمرکز و. د دغه جرګې یو شمېر غړو د شنبې په ورځ په کابل کې دشت برچی سیمه کې د کوثر دانش په نوم یو روزنیز مرکز برید وغانده او د دغه پیښې په اړه یې امنیتي چارواکي بې غوره وبلل. د دې ډلې مهدي راسخ په دې غونډه کې وویل
تکرار حوادث نشان داد کې مسؤلین امنیت
دغه پیښو تکرار خودل چې زمونږ امنیتي چارواکي په خپل دندو کې مطلق ناکام دي او دغه ناکامي د عام وګړو د وژنې لامل ګرځي. د ولست کور دنده دا ده چې دوی څرنوالۍ ته ورو پیژني او تر څېړنو لاندې ونیسي.
د دغه جرګې یو بل غړي فدا محمد الفت صالح بیا په تخار ولایت کې په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو مرکزوب لته په اشاره پر حکومت نیوکه وکړه او وی ویل چې باید د خلکو د امنیت ټینګښت لومړیتوب ورکړل شي.
حکومت مسؤل تامین امنیت
شو. حکومت د خلکو د امنیت مسؤل دی، خو لبد امرغه حکومت په افغانستان کې یوازې خپل خواو سیمنټي دیوالونه چاپیروي او هیڅ د خلکو په اړه فکر نه کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې اندېښنه مطرح کوي چې د تیر شنبه په ورځ په کابل کې د دشت برچی سیمه کې د کوثر دانش په نوم یو ښوونیز مرکز ته څیرمه برید وسه چې د کورنیو چارو وزارت معلوماتو له مخې په دغه برید کې 24 کسان ووژل شول او 50 زیات نور ټپیان شول. د دغه برید پړه داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې منلې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د غړو د نیوکو او څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د وروستیو امنیتي په ځانګړې توګه د کوثر دانش ښوونیز مرکز پیښه وڅېړي.
زمونږ امنیتي ځواکونه خپل اقدامات د مخنیوي خاطر باندې د دغه اعمالو د مخنیوي په خاطر باندې لري، خو ځینې وخت هم مجرمین او تورستان خپل د اعمالونه استفاده کوي او مونږ دغه د تورستي د ابعادونه څیرو او جزئیات انشاءالله به تاسو سره به شریک کړو.
د بدلاسې حال کې د چې په دې وروستیو کې په ولایتونو کې هم نامنیو زور اخیستی دی. په هلمند، بدخشان، لغمان او تخار ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړه کې د ګڼو امنیتي ځواکونو ترڅنګ ملکیان ته هم مرکزوب لی واوښتلي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. په هلمند کې د اتلانو په نوم یو نوی ولسی ځواک د جوړېدو په حال کې دی. د دې ځواک په لیکو کې به د هلمند د خپلو خلکو زر تنه جنګیالي شامل وي. په دې اړه مې د هلمند د والي له ویاند عمر ځواک سره په مرکه کې نور جزئیات وپوښتل. ښاغلی ځواک په د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د اتلانو د جوړېدو هدف څه دی؟
هدف ته دی چې عملیاتي ځواکونه په ټولو سیمو کې، هغه سیمو چې په هغه ځای کې وسله وال مخالفین جنګېږي او یا هم هلته حملات کوي، دغو حملاتو د دفع کولو په موخه باندې ځای پر ځای دي او د ولس د امنیت تامین په موخه باندې هلته کار کوي او شپه ورځ خپلې دندې مخته وړي. نو بنا په دې موخه باندې چې د ولس ځینې غوښتنې وي او د ولس د مشورو په اساس باندې، د ولس د غوښتنو په اساس باندې چې دوی هدف دا دی چې دوی د دولت طرفدار دي او غواړي په سیمه کې د دولت سره یو ځای په مختلفو برخو کې، کاغه په نظامي، ملکي او نور برخو کې خپل وګه په وګه باندې مخته ولاړ شي. نو بنا د دوی غوښتنه همدا وه چې د افغان ځواکونو په لیکو کې باید دوی ته یو برخه ورکول شي چې دوی وکولی شي د خپل د افغان ځواکونو سره یو ځای خپله دفاع وکړي او منډې تحرکات په وړاندې باندې حل کړي.
د دې د تشکیل په اړه راته ووایه، دا به د کومو قوتونو په چوکاټ کې فعالیت کوي؟ د ملي اردو، سیمه ایز اردو، که د محلي او سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې؟
د دې تشکیل د عملیات څخه تشکیل شوی دی. د ملي په چوکاټ کې دوی ټول امکانات په هغه ورته مساعد دي، یا د دې او مدیریت چارې دي خپله دوی په مخ کې، تر څو چې په منظم ډول باندې وتوانېږي چې په سیمه کې امنیت هم خوندي کړي او وتوانېږي چې منظم ولسي ځواک واوسي او وتوانېږي چې په سیمه کې د اتلانو په نامه باندې کوم نوم چې ورباندې کوبل شوی په هماغه شکل باندې دوی خپل نوم او خپل د قوت په اساس باندې دوی وتوانېږي په سیمه کې وسله والو مخالفینو حملات دفع کړي.
بلې، او ځواک صاحب څومره تضمین شته چې دا جنګیالي به لکه پخوا چې داسې تجربې تکرار شوې دي بیرته همدغه وسله د دولت پر ضد نه اخلي؟
د پاک جوړ شوی دی او یا هم جوړېږي، ځانګړی پروسې روانه ده او د ولس د امنیت د خوندیتوب په موخه باندې کار کوي. هدف دغه دی چې دوی لپاره دوی د داسې کسانو او د داسې برخو څخه یا د داسې ولسي کسانو څخه راپورته شوي دي چې هغه په سیمه کې د دولت طرفداره کسان دي، هغه نه غواړي چې امنیت خراب شي، هغه نه غواړي چې په سیمه کې تخریشي عمل رامنځته شي. دبلان دا خپل سره ویلی شي او د خپله کله چې دو لیکو ته دوی شاملېږي، دوه پروسه لري او هر څه هغه څه دي چې په واقعیت سره یو منظم شکل باندې دوی ته د دندې سپارل کېږي او د پروسې څخه دا پروسه دوی ته کوي او بالاخره دوی شاملېږي د دې ډلې
نو بیان د خسر د شرخان عملیاتي ځواکونه په دې کې شامل دي چې هم دغه شکل باندې عملیاتي چارې لري چې هغه په مخکې دي او په منظم شکل باندې شامل دي چې خپل هغه خدي خپل دند مخکوري چې د روزنه برخه هم لري چې روزنه ورته ورکول کیږي او ان شاء الله دا په ډیر منظم شکل د افغان ځواکونو کې او تای دې پولیسو اردو او نور څه سره جنگ کې هم څه هم خدي په سترو چې د مستوال مخالفینو حملات ترسره او د خپل کړو باندې خبره هم کوي.
ډیر زیاته مننه د هلمند د ولی ویاند عمر ځواک چې د ازادۍ راډیو سره د یو ولسی ځواک د جوړېدو په اړه خبرې کولې. د ولسی ځواک به زرتنه جنگیالي ولري او نوم دوی اتلان پریښی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینه کابل او څو لویو ښارونو کې خبريږي. د روزګان ولایت والی وایي که په دې ولایت کې د پولیسو په لیکو کې فساد له منځه ولاړ نشي نو دای به استعفا وکړي. محمد عمر شیرزاد چې مخکې هم پولیس په فساد تورن کړی وو، نن یو ځل بیا په یو خبري غونډه کې د روزګان امنیتی چارواکی په فساد تورن کړل او ویل چې په دې ولایت کې د ناامنیو اصلي علت خیالي پولیس دي. دا په داسې حال کې ده چې د روزګان مرکز ترین کوټ او یو شمیر ولسوالۍ طالبانو له تیرو څلورو کلونو راهیسې محاصره کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه نور تفصیل.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد دغه خبرې نن د شاروالۍ له لوري د وکیلانو د گزارانو د مشورتي بورډ د غړو په معرفت غونډه کې وکړې او ویل چې د اورزګان ولایت امنیتي وضعیت په تراغو د سمن لوري تلاړ نسی ترڅو چې د پولیسو په لیکو کې د فساد مخه نه ونیول سوي.
ترڅو چې زموږ پولیس نسی یو اورد ملک د اورزګان درمه یې ګونه وخوري دا وټ لکه د طالب د مرزور وردی چې زموږ دومره ځوانانه راورځ په شهادت رسېږي. اما ستون زوازید یا شان رسید ی باتا نرسید لریت 1500 نفر موجود دي 200 کسان تاسو دا وعده درکوم یا په خدای پولیس اصلاح یا په خدای زوږی پاپریر دا خبرې ماته نور د منلو وړ نه دي. پرون نو وزیر داخله تم دا خبره کړی.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد دغه راز ویل چې زیات خیالي پولیس ته دغه ولایت په گیزاب او دهراوت ولسوالۍ کې شتون لري چې اوس هم یاد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو کلاکه ماسره کړې ده. بل خو بیا د اورزګان ولایت دهراوت ولسوالۍ کې طالبانو له تریوي میشتري سیکلاکه ماسره کړې او سیدونکو یې نن لارین کړې دي او مرکزی او ولایتي ادارې تورنه کړې چې له دوی سره توپیري چلند کوي. د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکو چې نن د یادی ولسوالۍ بازار ته راټول شوي وی ویل چې د یادی ولسوالۍ امنیتي وضعیت اوراس تربلی پر خرابېدو دي، خو مرکزی او ولایتي اداره ورته لاس تر زنه ناشته ده. د یادی اعتراض کوونکو لړل یو هم نظر محمد چې ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرشه داسي ویل.
البته اول موږ زه خپله مجبور شوی یم د خپل کور څخه راتراره یم، دا اوس مجبور یم چې خواته بل خواته بیا باریږم دا وطن وګ سره پرېږدم، ځکه چې کارونه بیخي سره خراب دي. نو چې یا دا وطن ور علاقه او یا هم دغه کار وکړو ته هیڅوک سرم نه پګرځي. زه دا تارین چې دا سره کوم موضوعګانې زموږ سر نه پخلاص کېږي، بس اول دغه پوسټي دی راکولي دي او دلته خلک داسې په آزاد دي شرافت سره باور په خدای وکړه داسې په آزاد دي چې بس نو یو د شنه اسمان لاندې په دغه یخ کې شپې تېروي.
خو د اورزګان ولایت امنیه کومندان محمد خطاب خنجری چې بیا خپل په یاد ولسوالۍ کې لتیرو څلورو پنځو ورځو راهیسې دی وایي چې په گیزاب او دهراوت ولسوالۍ کې طالبان سخت ځپلي او ګڼې سیمې ورڅخه پاکې کړې دي. خنجری د پولیسو په لیکو کې هم خیالي پولیس مني خو وایي دومره هم نه دي لکه څنګه چې یادونه کیږي. د اورزګان ولایت امنیتي چارواکو د ازادي راډیو ته ومنل چې د اورزګان په گیزاب او دهراوت ولسوالۍ کې په تیرې یو میاشت کې شاوخوا سل امنیتي سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور هم ټپیان دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په ننګرهار کې میشت ډاکټران او روغتیا پالان په دې ولایت کې له امنیتي ستونزو ځورېږي او وایي له تیرو څلورو کلونو راهیسې یو شمیر کړۍ د باج اخیستلو په مخه زنګونه ورته وهي او ګواښونه ورته کوي. ډاکټران وایي دا ستونزه یې څو ځلې له چارواکو سره شریکه کړې خو لا هم د دوی تر اوسه پورې خوندي نه دي او حتی ځینې یې له دې ولایت څخه وتلو ته اړ شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزای په خپل راپور کې اوروي.
تیر کال په همدې ورځو کې په جلال آباد کې ناڅرګندو باجګیرو د اورتوپیدی څنګ متخصص نورو شینواره وواشه. د ډاکټر نورو شینواری کورنۍ وایي شپږ میاشتې هر ورځ ورته ټلیفونونه کېدل او ترې په یو او بل نوم د پیسو او باج غوښتنه کېده. د نورو شینواری ورور زمرک شینواری ازادي راډیو ته وویل هر ورځ له یوې شمېرې ورته زنګونه راتلل او امنیتي مسؤلونو ته راپور هم ورکول کېده خو هیڅ ګټه یې نه لرله. د زمرک په خبره نوروز مقاومت کاوه چې بالاخره په مین والو زول شو او له منځه ولاړ. په ختیځ زون کې د روغتیا پالانو د ټولنې مشر ملزکی ازادي راډیو ته وویل په جلال آباد کې ډاکتران او د دوی کورنۍ خوندې نه دي او هر شیبه له تختونې وژنې او نورو ګواښونو سره مخ دي.
ډاکتران د تیر څلورو کلونو راهیسې د دې غمیزې سره مخ دي. ټلیفونونه ورته کیږي، باج ته نام داوس هم اخیستل کیږي. کومنګ نور زړه تور شوي یو، هر چیرته تللی یو، وزارت ته، جمهور رئیس ته، هر دروازه چې مونږ پوهېدو چې مونږ پې خوندې کیږو هلته تللی یو، خو د بده وخته د غستون د لاتروسه پورې هم روانه ده.
ډاکټر بلال حبیب زای بیا وایي په وروستیو دوه درې کلونو کې همدې ګواښونو یو شمېر ډاکتران دې تاړ کړي چې جلال آباد پرېږدي، مرکز کابل او یا نورو هیوادونو ته کډه شي. د حبیبزی په خبره دوی او د دوی نور همکاران هم ډاریږي او د ګواښونو له کبله اوس نشي کولای چې حتی خپل اولادونه له کوره بهر ښوونځیو او کورسونو ته پرېږدي.
بهر ته د تلو لارې نشته چې لاړ شي او دلته بس دغسې حالات دی او ټول بیچارهګان په دغه حالات کې شهیدان کیږي او تهدید لاندې بچي ټول. موږ خپله هم مثال نشو کولای چې خپل بچي مثال کورسونو ته ولیږو، مکاتبو ته ولیږو، نور زین ته د کورنه نشو پرېښودی. په دې چې امنیتي ستونزې ډېرې دي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی هم وایي د ډاکترانو سر او مال ته پیښو ګواښونو په دې ولایت کې پر روغتیایي سکتور ناوړه اغیزې کړي دي.
د ډاکترانو په روحیه په کارکونې باندې ډیر زیات منفي تاثیر کړی دی. زمونږ ډیر زیات متخصصین او مجرب ډاکټر صاحبان وروسته د دې واقعونه د ننګرهار نه تللي دي. ډاکټر عبید مجددي مثال دی، ډاکټر منګل نوري مثالونه دي چې د ننګرهار نه تللي دي، په کابل کې کار کوي، حتی دومره دردېدلي دي او ځورېدلي او په ویره کې دي چې بالکل د هیواد نه بیرون تللي دي.
ځایي ډاکتران ټلیفوني ګواښونه، باج غوښتنه، د تختونو او کورنیو ته د زیان اړولو خبر داری هغه څه بولی چې په خبره یې نږدې هر یو ډاکټر یو ځل تجربه کړی دی. شاوخوا یو نیم کال وړاندې د ننګرهار د سیمه ییز روغتون د پخواني سرطبیب ایوب شینواري درملتون او کتنځای ته څیرمه یو ځای پر ځای شوی مین وچاودید چې د نوموړي ډاکټر یو ورور پکې ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. خو د دې لړۍ وروستۍ پیښه د رواني اکتوبر میاشتې په یولسمه ماښام ناوخته د ډاکټرې مرواري د کتنځای مخې ته چاودنه وشوه چې دوه تنه لاروي پکې سرسري ټپیان شول. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر وایي که چارواکي په دې ولایت کې د ډاکترانو خوندیتوب باوري نه کړي، ښایي خلکو ته روغتیایي اسانتیاوې چې لا د مخه هم کمې دي تر اوس هم زیاتې راکمې شي.
دا چې دوی اوس هم ستونزې لري، اوس هم د ځینې مسایل دوی په ننګرهار کې شخصي باجګرانې اوس هم د یو بل نوم باندې کېږي. نو حکومت نه غوښتنه ده زر تر زره دغې مسئلې ته هم باید جدي توجه وکړي تر څو زموږ صحي سکتور پیاوړی شي او دغه ډاکټران دې ته هغه نه شي چې خدای ناخواسته د دې نه ځان د ننګرهار پرېږدي او هغه کابل ته ځي د امن په خاطر نه.
اخوا د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل بیا وایي د ډاکترانو ستونزې جدي نیولي او د حقوقو د ترلاسه کولو ولو لپاره د هرې دروازې ټکولو ته تیار ده.
ډیر نه دی په دې ټوله نه، اما کلک مور په راخستې ده جګات باندې ورته توجه کو او معافیت سیستم یا همدارنګ فرهنګ به نور لمین زوړو هر دروازه به په هیڅ یو افغان د دوی تر څنګ دریګم.
ننګرهار میشت ډاکتران وایي دوی ته تل چارواکو د خوندیتوب ډاډ ورکړي او ورته ویل شوی چې د دوی ګواښون کې به پیدا او ونیول شي، خو زیاتوي تر هغه چې د دوی په ټلیفون د باجګرانو او ګواښونو د خبرداري زنګونه راځي د چارواکو ژمنې هوایي او د باجګرانو ګواښونه جدي ګڼي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
په قطر کې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي څلور غړي هیواد ترستانه شویدی. په داسې حال کې چې د سولې په خبرو کې لپایله تقریبا هیڅ پرمختګ نه دی شوی، د دوی د راستنېدو علت څه دی؟ په دې اړه جزئیات په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریالې ډیوې نادر نه اورو چې دا شپه په مستقیمه اړیکه د کابل د سټوډیو را سره ده. بلې ډیوې،
د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي د افغان حکومت مرکچی پلاوی سلور غړي سید سادات منصور نادری، فوزیه کوفی، حکیم الله نقیبی او متین بیک د شخصي ستونزو له امله د لنډې مودې لپاره افغانستان ته راغلي. د دې وزارت سلاکار عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل د سولې د مرکچی پلاوی راغلي غړي د خپلو شخصي او کاري ستونزو له امله افغانستان ته راغلي او ممکن د څو ورځو په تیریدو سره بیرته قطر ته ستانه شي. عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل
سلور کاته ښاغلی نکیبی هم راستون سوی دی او متین بیگ په تخار کې هغه خدمی پیښه چې سوی ده زما په خیال په هغه کې د دوی څه دوستان هم متضرر سوي دي. نو ممکن چې د یابه سره راغلی او د کوفی پاک له خو زه معلومات نه لرم او دولت په چارو کې د سولې وزیر ښاغلی سادات منصور نادری او دلته د وزارت اکثره کارونه همدغه چې نیمګړي پاته وه.
نوموړی زیاتوي د افغان حکومت مرکچی پلاوی تر څنګ افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله د طالب جنګیالیو هغه خپلوان چې مذاکراتو کې ول هغوی هم رخصتي کړي، خو په قطر کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق د ښاغلي فضلي دا خبره ردوي او وایي چې د دوی له لورې هیڅ یو غړی هم خپل کور ته نه دی ستون شوی. په ورته وخت کې د افغانستان مصالحې عالي شورا غړی حاجي دین محمد هم د افغان حکومت مرکچی پلاوی د راتګ خبره تاییدوي، خو ښاغلی دین محمد وایي د دې لور غړو راتګ د بین الافغاني خبرو پر بهیر اغیز نه لري، ځکه چې اصلي سیری لا هم په قطر کې د خبرو بهیر پر مخ بیایي. د پداسې حال کې دا چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د افغان حکومت مرکچی پلاوی قطر ته له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پایل په مخه ولاړ، خو لا تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو لومړنۍ خبرو باندې هم هوکړه نه ده شوې. بل تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال دیوا نادر و چې راپور راکو. د خبرونه په دوهم نیمه کې د امنیت او سلام چاپیریال په پروګرام کې د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو.
ډنګر خلاوله ول نه دغه ډنګر وتر دا وسه پوری اوس مریض ډیری شدې مینست خپل لاول او رزم لانی دغه فډرش دې کول دا وسه پوری هاو.
د خبرونه او د سپورت نړۍ اونیس پروگرام په دوهم نیمه کې خبريږي. اوس ورزو یو بل راپورت د پکتیا او بخې د پکتیکا سیمایز چارواکي وای د دې ولایت د مرکز اړوند په کوټوالو سیمه کې د یک شنبه ورځ دې 14 عملان به ډیر ژر پیدا کړي او عدلی او قضایي ارګانونو ته به وسپاري. په دې ورځ د یو کور مخې ته یو ځای پر ځای شوی ماین و چاودېد چې څلور ماشومان ووژل. احسان آریان په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیکا د پولیسو ویان شه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل چې د یک شنبه د ورځې په سهار د ولایت د مرکز خرنی اړوند په کوټوال کلی کې په ماشومانو هغه ماین چوبدلی چې د وسلوالو طالبانو له لورې د یو کور د دروازې مخې ته ځای پر ځای شوی وو.
نن سهار د پکتیکا ولایت د مرکز اړوند د کوټوالو په سیمه کې یو کړی ماین باز بختانه په وړو ماشومانو باندې چوبدنه کړې ده او څلور تنه ماشومان ځای پر ځای شهیدان کړي دي.
آریان وایي په وژل شویو ماشومانو کې ونج لای او درې حاله کاندي. دغه چودنه په داسې محل کېږي چې د پکتیکا د پولیسو د ویاند په وینا وسلوالو طالبانو درې ورځې وړاندې د دې کورنۍ غړو ته د دې کلی د پریښودلو ګواښ کړی وو. نوموړی ونویل چې ولې وسلوالو طالبانو دغه کورنۍ په نښه کړې، خو له بلې خوا د مرکز خرنې اوسیدونکو د ښار په مرکزي واټ کې د دې پېښې خلاف لاریون وکړ او د جنگ له دواړو خواوې د ملکي وګړو د خوندیتوب او په پېښه کې د ښکېلو کسانو د پیدا کولو غوښتنه وکړه. د همدې کورنۍ وطن خپلوان او د مظاهرې ګډونوال وویل چې دوی له هیچا سره دښمني نه لري او نه پوهېږي چې چا اول ورسره داسې ظلم کړای.
د ایمان مسجد د ملنګ کړه دغه څومره مستیا باندې راغلی و ماشوم د اتی خبر نه زل کومې خو چې شهادت ورسېدل کومې خو ماین ورته کې خو هیڅ اثر کوم دښمنی کوم ینادو دغه شیان موږ نه لرو.
د غلاریون ته د وینا پر مهال د پکتیکا ولی مجیب رحمان سمکنی وویل چې د پیښې عاملینو په نیولو پسې د امنیتي ځواکونو څېړنې روانې دي او ډېر ژر به پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
مونږ حکومت او دولت دا وعده در کوو چې د تاسې د دغې ډلو مشرانو نه دوه کسه د موثر سره وي همدا اوس هم تحقیق جریان لري تر څو چې د تا قناعت نه وي حاصل شوی زه هم ځان قانع په دې نه کړم.
هڅه مو وکړه چې د دغه پیښې په اړه د وسلوالو طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو خو بریالي نه شو.
د ازادۍ راډیو د خبریال احسان آریان راپور مو اورید. لسګونه پخوانی طالب وسلوال د یوې برتانوي خیریه مؤسسې لخوا د ماین پاکۍ په برخه کې په کار ګمارل شوي دي. په دې اړه راپور د ازادۍ راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې تاسو ته وړاندې کوو. خو دا شیبه څلور بجې او دیرش دقیقې دي. صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیوادی اندیښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره کار واخلي. هغه دا خبرې نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پانګونې او سوداګرۍ د فورم په پرانیست غونډه کې وکړې. د امریکا هوایي ځواک ویلي د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې 15 طالب وسلوال په یو برید کې وژلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنگلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه او له شرعي نصوصو سره په ټکر کې بللې. دا خبره یاد وزارت نن په یو اعلامیه کې کړې. د افغانستان ملي امنیت لوی ریاست په هلمند کې د اتلانو په نوم یو زرکسیزه ډله رامنځته کړې. د سیمېزو چارواکو په خبره په دې زرکسیزه ډله کې د هلمند یو شمېر اوسیدونکي شامل دي څو د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د طالبانو په وړاندې وجنګیږي. د ارمنستان او آذربایجان چارواکو یو بل د تازه ټینګ شوي اوربند په ماتولو تورن کړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلی دی چې د آذربایجان لخوا د دوی په سیمو باندې 15 واره راکټي بریدونه شوي دي. د آذربایجان چارواکو هم ورته ادعا کړې. د دوی ترمنځ پرون د امریکا په منځګړیتوب اوربند اعلان شوی و. د امریکا سنا جرګه به نن د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ کاندید امریکاني بیرت ته رایه ورکړي او د بیلاروس د سیاسي مخالفانو مشر سویتلانا تخانوفسکایا نن په دغه هیواد کې د عمومي اعتصاب غوښتنه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل د نوي ټینګ شوي بشر دوستانه اوربند نه په سرغړوي تورن کړي دي. ټاکل شوی چې د ناګورنا قرباخ په لانجمنه سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ دا نازک اوربند دوام وکړي. خو اوس داسې اندېښنې راغلي دي چې ښایي دا اوربند ډېر دوام ونه کړي ځکه دواړه خواوې یو پر بل تورونه لګوي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
د ارمنستان دفاع وزارت وایي له آذربایجان نه د توغندیو پر ورته قبول کېدو دوه ځلې له نوي ټینګ شوي اوربند څخه سرغړه وایشوي. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندي شوشان ستیپانیان پر خپل ټویټر لیکلي له اوربند څخه دا سرغړاوی په ځایي وخت 9 بجې او 10 دقیقې کې ثبت شوی. نوموړي زیاته کړې چې آذربایجاني ځواکونو په جنوب ختیځ لوري کې ځینې اهداف په نښه کړل او لږ تر لږه 15 توغندي په دې لوري توغولي. هغې بیا پر خپله فیسبوک پاڼه تر دې مخکې له اوربند څخه د یو بل سرغړوي دا هم کړې چې د دې په وینا په ځایي وخت 8 بجې او 45 دقیقې په ځینو نورو ارمني اهدافو د آذربایجاني ځواکونو لخوا توغندي توغول شوي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان بیا پر خپله فیسبوک پاڼه ویلي ارمني لوری به اوربند ته کلک ژمن پاتې شي. اخوا د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو اوربند عملي کړی او عملي کوي خو دوی ارمني ځواکونه تورن کړي چې یو ځل بیا یې د دوی په وینا له اوربند سرغړه وکړي. د دواړو لورو ترمنځ پر یو بل دا تورونه له هغې وروسته لګول کېږي چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو یوه شریکه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي دواړو خواوو اوربند ته تعهد کړی. آذربایجان او ارمنستان چې له تیرو څلور اونیو راهیسې د ناګورنو کرباخ پر لانجمنه سیمه خپلو کې په جګړه بوختي دا یې ترمنځ د دې نوې پیل شوې د جګړې د درولو درېیمه هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوه ورځې مخکې په واشنگټن کې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د یوې نوې هڅې په لړ کې خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالات، فرانسا او روسیا چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د منسک په ډله کې ګډون لري، وایي د اکتوبر په 9 نیټه به یې په جنوا کې د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې وګوري او د نګورنو کرباخ پر مسله به خبرې وکړي. د آذربایجان او ارمنیز واکونو ترمنځ روان کړکیچ کې دواړه خواوې یو بل تورنوي چې د کړکیچ د سوله ییز هواري مخه نیسي. ارمنستان د آذربایجان پر پوز تور لګوي چې پر ولسی استوګنځایونو توغندي وروي، خو آذری لوري بیا پر ولسی سیمو د بریدونو خبره رد کړې او وایي که ارمنیز واکونه د جګړې له سیمې ووځي دوی د اوربند عملي کېدو ته چمتو دي. د سپتمبر له 20 نیټې څخه پر راپیل شوې دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه زر تنه وژل شوي. همدارنګه دې جګړې په جنوبي قفقاز کې چیرې چې د ناټو غړی هېواد ترکیه د آذربایجان متحده ده او روسیه بیا د ارمنستان سره پوځي تړون لري، د کړکیچ د پراختیا ویره زیاته کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې دونه خبريږي. د ماښام په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماښام تر او ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. ستاسو له پیغامونو
زه خلیل خبرې کوم د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ قریه بادام نه. ورور دلته ډېر زیات پنجابیان طالبان پیدا شوي دي. د بادام کلي کې یو دا سړک یې بې امنه کړی دی تر میدان ښاره پورې. مینونه ښاښي امنیتی ستونزې لري سخت او دولت غم نه خوري. زر په زر د لاره پاکه کی وسلام به احترام
د پراده ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا د پرا سړک ټول کاند کپا دی. زموږ د بکوا ولسوالۍ هم سړک نه لري، سړک یې ټول خراب دی. د دولت څخه مې دا هیله ده چې دا سړکان ټول جوړ کړي او موږ لا شوې کېږي چې درمه په کندهار کې رانیولې ده. دا 5 ورځې پر لاره د مستری او ته په لاره د خواري خلک یې چې نه راځي. چې زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا سړک جوړ کړي او زموږ ځان دې روډ پورې چارواکو ورسې وسلام.
نورستان ولایت مرکز اوسیدونکی زمون په نورستان ولایت کې ټول اهم ترین بودیجه چې دی جلغوزی لرو. اوس پورې هر کال یوه بوره غونډه تقریبا 5000 افغانۍ باندې خرڅولو. تېر زمون په کلي کې کانتیوا کلي کې شل خورونه دي. په هغه کې پروسه کال تقریبا 6000 داخل شوی. اوس چې دی یوه بوجه نظر هم افغانۍ باندې هم څوک نه اخلي. رئیس جمهور دا هیله لرو چې د جلغوزی تجارتي بیرته آزاد کړي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په دوهمه نیمای کې تاسو د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ اوریدو ته رابولم. زه احمد تکلب د ازادۍ راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې چې له شپږو تر شپږ نیمو بجو خبریږي یو ځل بیا له تاسو سره ووسم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. ولی ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کیږي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کوچنی یې مخ وچ سوی تر دغه اند پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه قدونه لند پاتې دي دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یوه کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټور دي.
نن په همدې خبرې کوو. په پیل کې دغه کسانو خبري او روچ مشمانې په خوارز وکي اخته شوې دي. بیا د ډاکټر خبري درته وړاندې کوو. په اخر کې مرکه هم لرو لمک سره وسی. قدر من اوتونکو د امروختیا د وزارت مسول کسان وایي چې د کورونا له وجې د خوارځواک مشمانو په شمیر کې هم ډیروالی راغلی دی. بیکاری، بیوزلی، د کورونا له وجې د کورنۍ او د مشرانو ناروغي او ځینې نور مسایل د دې سبب شول چې د سوی تغذیه د ماشومانو په شمیر کې تقریبا 30% زیاتوالی راشي. نوري خبرې د ماشومانو له متخصص ډاکټر همایون لودین څخه اورو.
مخکینی ارقام دا خوځل چې ملي کچه باندې د تغذیه سمون کې کړی و 9.5% ماشومان په هر څلو کې د په حاده خوارځواکۍ اخته، یعنی وزن کم وخت ماشومانو او څلوېښت سلنه ماشومان دا په مزمنه خوارځواکۍ اخته و، یعنی قد یې ټیټ و. کله چې د یو ماشوم قد ټیټ وي یا په مزمنه خوارځواکۍ اخته وي، په دې معنا چې دا به زر زر ناروغه کېږي، په دې ذهن به ضعیفه وي، هغه ظرفیت ذکاوت یې کم وي، او کله چې دا غټېږي دا به ټولنې ته په کافي اندازه تولیدات نشي ورکولی، اقتصاد به د دې هېواد ځورېدلی وي. خوارځواکۍ اخته ماشومانو په اندازه کې ارقامو کې زیاتوالی راغلی دی او په بیلابیلو ولایتونو کې دغه کچه زیاته شوې ده، بلخصه په هغه ولایتونو کې چې هلته اقتصادي ستونزې ډېرې وي، غذایي مواد په وخت نه دي رسېدلي او کورنیو مشران بېوظیفي شوي دي. نو دغه بېوظیفي مستقیما اغیز کړی دی د سوی تغذیې په حالت باندې او د سوی تغذیې کچه یې لوړه کړې ده.
هغه ماشومان چې مورې شدین لري یا هم کمی وي ورځ تر بلې وزن کمیږي، بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ یې زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوی تغذیه د لویانو په پرتله ځکه ډېره لیدل کېږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوارځواکي له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د یو میندو خبري اورو چې ماشومان په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته شوي دي.
زوی څه پیسې ودی؟ سوی تغذیه. ولې سوی تغذیه څه؟
تاسو زس خبره
شې دې خپل ورکړې؟
یا شې دې مناست خپل لاول ورځ ملانای
به دې خېت شي ورکول
دغه فوډر شتي ورکول مرغې چاپ شې دې ورکول تر اوس پورې غوک
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکې
و ټنګر خلاول ور لږه ټنګر تر اوس پورې اوس مریض ډېرې زرنيسا
لکم جراغلي
لا باګرا
د دې چې لپاره راغلي
د تا مې زوې نه جوړه
په دې زوې دې څه څه ویلي
دوه میاشتې نه چې سيسته په خو پاس په دوه میاشتو دغه سيسته دغه زید
خپل شو دې ورکې
خپل مې ورکوم کمی
کمی دي
او
ولې دې شو دې کمی دي
راست خبر
چې شې خوري خوراک څه کوي
خوراک څه دې کو خطر ماته دغه
مثلا کوم شان ډیر خوري
بانجان بامیا کدوګاکی
د میاشتې سور په یاد لري
غټل چیر زی غټل نو سکلا سره کور کې ناس
کچنای دې درو میاشتو سو اتی په مور بل کچنای په ناس اتی د لټی چلا کو ډاکټر څنګه ور ور غل د خراب شدید نو کچ دې مخوچ سویت لته فریک د پودر شدی ور تر اوري اتی شنی غړی ونیو ل شنی غړی چې بس ټخوی ټخوی و ټخوی ولا ټخوی چې تبي سوی ل تبو چې بس د عمل و ترافیکو و اتی بیا غزنی تر اور د یو نمبر شدی ور کول د ل وخت کم زور ایو هغه شدی ور کول ور کول بس د نور مرزونه ور پورته سو تر دغه اند پوره راغی.
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنۍ پورې د مرشدې ورکړل شي. له څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور خواړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوارځواکۍ نه اخته کیږي، بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې اکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیه مسؤل ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړي.
سوی تغذیه دوه شکل لرو. یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراکی خود ضرورت مکمل ناخسی،
بله،
او هغه کله چې قدی لند پاتې کیږي، زکاوتی لند پاتې کیږي، او کله چې تاسو وګوري هغه داسې نه وایي چې هغه سوی تغذیه دی، ځکه چې جامع هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی، مونږ دې ته وایي سوی تغذیه. هات
اوس براسو دې ته چې د خوارځواکۍ یا د سوی تغذیه لامل څه کېدی؟ کېدلی سي. ولې یو ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي؟
کمبود غذا نه شروع کیږي، د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري، خو هغه دلته نشته دي. بیا دا یو عمل دی، بل عمل مرزي هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي، واکسین نه اخلي، یو مرض اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی او دا تجدید کی هغه حالات. بل هم آدم د آگاهی ده کورنۍ ده، والدین په دې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغوی ته په کوم سن کې ورکي.
بله،
په خپله مور په سوی تغذیه مواجه ده.
څنګه یو څوک په دې پوه شي چې دغه ماشوم سوی تغذیه ده؟ الله یې مرته وایي.
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي، یو نخې دا ده. بل دا ده چې ماشوم ډېر داسې اساس مخرش بوي، کله چې ماشوم په سوی تغذیه وي هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي. بل دا ده چې دغه ماشومان ډېر ژر مریض کیږي، ژر مریض کیږي، د مریضۍ نه داسې جوړ نه کیږي. بیا بل
که داسې په خلاص ډول وایي، هغه ماشومان چې په سوی تغذیه باندې اخته قد یې ټیټ وي، ډنګر وي، پوستکی غونج وي، رنګ یې زیړ وي، دا رقمي، آیا همدا نښې نښانې دي؟
کولی شي دا نښې ووي، داسې لکه اسهالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا کیږي،
داسې نښې نه لري.
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلا په د خوار ځواکۍ باندې اخته نه سي؟
کله چې ماشوم زیږل کیږي په لومړی ساعت کې باید مور شیدې واخلي. کله چې ماشوم 15-16 میاشتې چې ورسید، ورو ورو نور خوراک هغې ته ورکي، دا ځکه چې وروسته له 16 میاشتې د مور شیدې اساسي ده، خو کافی ده، رشد کافی ده، پاره کافی نده. کله چې موږ ازل سه مراد وکړو، مور او غذا په وخت زمان ورکو، او بل خبره ده چې میندې ماشومان په وقفه هغه تقسیم اوقات جوړوي ماشوم ته، او یا هم منتظر نیسي کله چې ماشوم وژري هغې ته
ډوډۍ ورکړي.
په همدې لحاظ هغوی ضروریات د وجود نه هم ډېر دی، په همدې خاطره هغوی باید غذا په منظمه په ډېر کرات ویتا غذا ورکی شودې، خو اتمی باورکی تر دو کلو نه پوري، خو هغه د شپک میاشتو وروسته هغه غذا چی ورکی هغه باید تازه تیار شي، هغه ګرمه او بیا پریدي چې مناسب درجه حرارت راشي بیا هغه ورکی. تنوع د غذا مهمه ده. موږ ګورو چې میندې هغه شوروا جوړي او صاف او به ماشوم ته ورکی، او د ماشوم میده دومره کوچنی ده چې سو کشوکه هغه سوپ یا شوربا و شیان اخری اگه سرکی گیره. مواد غذایی پقیه که نشته، میشه منگ میندی تا دا مشوره ورکه و چه باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سره یا غذا جور کی، بیا اگه میده و کی و مکسر که ده که پا آوان گیره که یو شای، بیا داغی نه غلیز غذا غیه تا در کی.
دیره منه نه، خیر رسی. درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است، الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدان یوه بلې اونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم، په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. درنو دوستانو، زه اکرام الله اکرامی ما او د خپل نورو همکارانو په ملتیا د دیونه دا ورزشي خبرونه وړاندې کوم. خبرونه کې به واوري چې د جوجستو افغان لوبغاړو تازه په روسیا کې په نړیوالو سیالیو کې 10 مډالونه ګټلي، و برونز، دوه نقره او یو هم د طلا مډال. په دې اړه به د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې له مسؤلینو سره مرکه واوري. د فټنس افغان روزونکي محمد مصطفی به د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړي، او که وخت نو د هند بال د سیالیو په اړه به هم معلومات واوري. خو په پیل کې ناجیه صافی د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د رګبي د اتول وبدلو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د رګبي فدراسیون رئیس حارث رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې دوه لوبډلې له کابل او پاتې نورې له لغمان، غزنی، پنجشیر، کاپیسا، پروان او بامیان څخه دي. ښاغلی رحماني وایي یادې سیالۍ د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو پېژندلو په هدف ترسره کیږي. د نوموړي په وینا دغه سیالۍ د څلورو ورځو لپاره روانې دي چې له منځه یې دېرش لوبغاړي د رګبي ملي لوبډلې لپاره غوره شول. په هرات کې د سولې پروسې په ملاتړ د فوټسال جام سیالۍ پیل شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې ریاست فني او مسلکي مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې څلورویشت لوبډلو په څوارلسو کټګوریو کې برخه اخیستې وه. د ښاغلي ضیا په خبره یادې سیالۍ د څلوېښتو ورځو لپاره دوام کوي چې هره ورځ به دوه لوبډلې سره مخ شي. د نوموړي په خبره یادې سیالۍ د سولې له پروسې د ملاتړ او د لوبغاړو د پیاوړتیا په هدف ترسره کیږي. او د هندوستان د آی پی ایل سیالیو په دوام نن شپه شپږ بجې او دېرش دقیقې د کلکتا نایټ رایډرز او کینګز الیون پنجاب ترمنځ کیږي. د تېرې شپې په لوبه کې بیا چنای سوپر کینګز رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې ته په اتو وکټو ماتې ورکړه. چنای سوپر کینګز د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یو سلو شپږ څلوېښت منډې وکړې او مقابله لوبډله بیا د دوو لوبغاړو په سوځېدو په نولسم اور کې یو سلو پنځوس منډې وکړې. همدارنګه ممبئی انډیانس د پنځو لوبغاړو په سوځېدو یو سلو شپږ نوي منډې وکړې او راجستان رایلز بیا ټاکلی هدف د دوو لوبغاړو په سوځېدو په نولسم اور کې پوره کړ. د لومړي پړاو لوبې به د نومبر تر درېمې دوام کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناورې درنو دوستانو لکه وړاندې مو چې واورېدل د جوجستو افغان لوبغاړو د روسي د جوجستو په نړیوالو سیالیو کې لس مډالونه ګټلي دي. د راپورونو په اساس افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې و د برونزو، دوه د نقره او د غشان یو د طلا مډالونه ګټلي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی د ټلیفون په لیکه وصل دی. پوپلزی صاحب، ستړي مشې، که په پیل کې راته دا وایي چې د افغان لوبغاړو دغه لاسته راوړنه په یادو سیالیو کې څومره د قناعت وړ وه؟
زموږ د توقعاتو نه زیاتې لاسته راوړنې لرلې. واقعا ورزشکاران ډېر زیات متضرر شوي وو د کرونا د وایرس له وجې څخه. نه تنها فزیکي متضرر، اقتصادي متضرر، ذهني ضررونه یې هم لرل کرونا ټولې دنیا ته، په خصوص لوبغاړو ته. د جوجستو ورزشکارانو واقعا زموږ د توقعاتو څخه لوړ پرفارمنس یا کارکرد لرلو او ورنه مننه کوو. د جوجستو ورزشکارانو په خصوص حسین سفاری او دا نور ورزشکارانو ډېرې ښې سیالۍ کړې وې او دا رنگارنګ مډالونه د افغانستان لپاره چې کس کړي دا د افتخار وړ دي.
پوپلزی صاحب، د جوجستو افغان لوبډله به سبا افغانستان ته راستنیږي، دلته یې د ستاینې لپاره کوم تدابیر نیول شوي؟
انشاءالله چې دا ورزشکاران به مادي او معنوي ستاینه ورنه کیږي او موږ پلان لرو چې دوی په میدانوي کې ښه لمانځغونډه ورته ولرو او د دوی د راتګ دپاره به انشاءالله جشن نیول کیږي.
مقدار ته وایي پوپلزی صاحب چې زموږ لوبغاړي په دې سیالیو کې د کومو کومو هیوادونو له لوبغاړو سره مخامخ وو؟
دا مسابقات آزاد سیالیو د جوجستو چې ټولې دنیا ته دعوت ورکړل شوی وو. دقیق ارقام دي چې څو ملکونو پکې اشتراک کړی وو نه لرم، انشاءالله دا به واخلو، خو فکر کوم چې د شپږو ملکونو نه زیات ورزشکاران په دې سیالیو کې ګډون کړی وو او افغانستان نام خدا ښې لاسته راوړنې لرلې.
ډېره زیاته مننه پوپلزی صاحب. یو بله موضوع چې په نږدې راتلونکي کې نور هم دغه ډول نړیوالې سیالۍ لرو چې افغان لوبغاړي به پکې برخه اخلي، که څنګه؟
انشاءالله چې د بایسکل ځغلولو ورزشکاران به پاکستان ته ځي او د پاکستان په مسابقاتو کې ملي مسابقې دي، په هغې کې به ګډون کوي چې د اسلام آباد نه تر مری پورې یو لویه فاصله ده. په دې مسابقاتو کې ګډون کوي او باور لرو چې دوی به هم ښه وځلیږي. سږ کال سایکل ځغلونه د اولمپیک دپاره د لوبو اولویت درلودلو او مختلف تورونه په افغانستان کې دایر شول. نو اوس دغه تورونو یا دغه تمریناتي برخه به په دې مسابقات کې ارزول کیږي او د راتلونکي کال لپاره به بیا پلان نه جوړو ورته. جودو او اتلتیک دوه نورې هغه رشتې دي چې په مختلفو نړیوالو سیالیو کې به ورزشکاران استول کیږي. تاریخونه لا تعین شوي نه دي. مربوطه فدراسیونو ته هدایت ورکړل شوی دی تر څو د نړیوالو فدراسیونو سره اداري چارې تکمیل کی او خپل وړاندیزونه اولمپیک کمیټې ته وړاندې کی.
ډیر زیاته مننه پوپلزی صاحب چې زموږ غوښتنه مو منله او په خبرونه کې مر سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی. آیا د هندبال سیالیو په اړه پوهیږئ؟ څنګه کیږي، د لوبه کله پیدا شوی او پاره نور تخنیکی معلومات. لیمی هادی په دې اړه لنډ معلومات راټول کړي.
د فوټبال رواج او ګرانښت وروسته چې ډیری ځله د نارینه له خوا ترسره کیږي، نیلسون د ډنمارک د بدني روزنې یو تن ښوونکی چې غوښتلې د نجونو لپاره هم یوه لزو ګډکه لوبه پیدا شي، په 1998 عیسوي کال چې له 1200 لمریز کال سره سمون خوري د هنډبال لوبه رامنځته کړه. د دې لپاره چې په دې لوبه کې توپ د لاس په واسطه وهل کېږي، نه په پښه، نوم یې ځکه پرې هنډبال ایښی دی. وروسته نارینه متوجه شول چې د هنډبال لوبه هغوی ته هم په زړه پورې ده، نو یې هغه ته مخه کړه. د IHF هنډبال نړیوال فدراسیون په 1928 عیسوي کال رامنځته شو او په 1946 عیسوي کال هنډبال په اولمپیایي لوبو کې شامل شو. د هنډبال په یوه څلور ځولي میدان کې چې 40 متره اوږدوالی او 40 متره بال لري ترسره کیږي. د میدان د اوږدوالي په 2 څنډو کې ګولونه وي. ګول 3 متره اوږدوالی او 2 متره لوړوالی لري. د ګول پایې او سراندازونه باید د لرګي وي او په دوو رنګونو یعنی تور او سپین باندې رنګ شوي وي. او لکه د فوټبال لوبې غوندې په هنډبال کې هم د ګول کیپر میدان وي چې د ګول پر وړاندې د 6 مترو په اوږدوالي او 3 مترو بر خط اندازې کیږي او د هغه پر وړاندې یوه نیمه دایره د 6 مترو په شا رسمیږي. په هنډبال کې د پینالټي واټن 9 متره وي. د هنډبال میدان له منځ څخه د یوې موازي لیکې په واسطه د ګول په لیکو په 2 مساوي برخو ویشل کیږي. د ډګر په 4 وړو څنډو کې لکه د فوټبال لوبې غوندې د کارنر قوسونه رسمیږي. د ښځو لپاره د لوبې وخت 5 دقیقې یعنی 2 25 دقیقې میدانونه او د نارینه لپاره 6 دقیقې یعنی 2 30 دقیقې میدانونه وي. د لومړي میدان له پای ته رسیدو وروسته 10 دقیقې تفریح ورکول کیږي. لوبه له بچو اچولو او د توپ او میدان له ټاکلو وروسته د ریفری په شپېلاق پیلېږي. د لوبې د پیل کېدو په وخت کې د دواړو ټیمونو غړي د میدان په نیمایي کې وي او اجازه نه ورکوي چې د میدان مرکزي لیکې ته له 3 مترو کم واټن ولري. لوبغاړی په هغه وخت کې چې توپ یې په لاس کې وي او له 3 ګامونو ډېر د حرکت حق نه لري. ګول کیپر کولی شي توپ په لاس یا په پښه ووهي. توپ هغه وخت ګول ګڼل کیږي چې ټول توپ د کولیدو او یا هم په فضا کې د ګول لیکې تیر شي او په ګول کې دننه شي.
لیمه هادی وچی د هنډبال د سیالیو په اړه معلومات درکول. اوس هم لجمن سرسم د فټنس یا بدن جوړولو افغان روزونکي محمد مصطفی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه محمد مصطفی امیری يم، د کابل ولایت د پغمان دی ولسوالۍ اوسیدونکی. ما له ماشومتوب څخه ورزش سره مینه او علاقه مندي درلوده چې لومړی مې د غیږو نیونې ورزش پیل کړ، ورپسې د آزاده مبارزو ورزش مې شروع کړ او فعلا د فټنس په برخه کې سپیشل ټرینر یم چې خوشبختانه په نوموړو ورزشي رشتو کې مې ځینې لاسته راوړنې، تصدیقنامې او مډالونه هم له ځان سره لرم او فعلا د فټنس په برخه کې ځینې شاګردان هم لرم چې ځینو سره یې په آزاده فضا کې فټنس تمرین کوم او ځینو سره یې په کلب کې. فعلاً د راشد خان د کرکټ په اکاډمۍ کې د فټنس ترینر یم او بل موږ ورزشکاران ځینې ستونزې او مشکلاتونه هم لرو. که چېرته هغه ستونزې زموږ حل شي، انشاء الله چې په ډیر کم وخت کې به زیاتې لاسته راوړنې د خپل ګران هیواد افغانستان په نوم ثبت کړو. چې یوازینۍ ستونزې زموږ د ورزشکارانو اقتصادي ستونزې دي او بل مناسبه زای هم نه لرو چې په آزاده فضا کې ورزش وکړو. مونږ ورزشکاران باید د دولت له طرفه حمایه شو.
د فټنس یا بدن جوړولو افغان روزونکي محمد مصطفی او درنو دوستانو په همدې سره زموږ د دیونې د لوب له میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ra
روکه.